پاکستان میں سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ دوسرے جمہوری ممالک میں ان معاملات کے لیے قوانین کیا ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس ہفتے 1973 کے آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی جس کی زیادہ تر شکوں کا تعلق عدلیہ سے ہے. ملک میں آئندہ چند روز میں نئے چیف جسٹس حلف اٹھا لیں گے, لیکن جس طرح پارلیمنٹ نے آئین میں ایک فوری ترمیم کر کے اعلی عدالت کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا ہے, اس پر پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے. پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے نئی ترامیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, لیکن دوسری طرف جب آئین بنا یا اس میں کوئی ترمیم کرنا بنانا سب پارلیمان کا حق ہے تو اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا باقی دنیا میں ججوں کی تقرری یا ان کی اہلیت متعین کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ امریکہ میں جسے ایک پرانی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز امریکی صدر تعینات کرتے ہیں جن کی تعیناتی تاحیات ہوتی ہے. پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں جسے ایک بڑی جمہوریت تصور کیا جاتا ہے, وہاں سپریم کورٹ کا سینئر جج چیف جسٹس بنتا ہے. تو پاکستان میں یہ آئینی تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ حالیہ ترمیم پر اتنی بحث کیا اس کی ٹائمنگ یا نیت پر ہو رہی ہے یا اس ترمیم میں کوئی سکم بھی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. ویڈیو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی پہلے کے مقابلے میں کیسے مختلف ہوگی؟ اگر کچھ اہم نکات پر نظر ڈالیں تو اس آئینی ترمیم کے تحت اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بلکہ یہ اختیار ایک پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا ہے جو تین سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کی تجویز دے گی. اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی, اس کی عمر کی بالائی حد 65 سال. اس ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا. آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی تعداد میں ججز تعینات کیے جائیں گے. اس ترمیم کے تحت از خود نوٹس کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آئینی بینچوں کے پاس چلا جائے گا, اور آئین کی تشریح سے متعلق کیس بھی آئینی بینچوں کے دائرہ اختیار میں آئیں گے. اس ترمیم کے تحت وزیراعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو ارسال کی گئی کوئی تجویز کسی عدالت, ٹریبیونل یا اتھارٹی میں چیلنج نہیں ہو سکتی. امریکہ کی بنیاد اگرچہ ایک مضبوط جمہوری نظام پر ہے, لیکن جب سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور عدلیہ کے متنازع فیصلوں کو دیکھیں تو اکثر اس میں بھی بہتری اور اصلاحات کی بات ہوتی ہے. امریکی نظام میں توازن کیسے قائم ہے یہ جانتے ہیں فائزہ بخاری سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو امریکہ میں سپریم کورٹ میں جو ججز تعینات ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے, اور اس طریقہ کار پہ بھی تنقید کیوں ہوتی ہے؟
جی بالکل اسد, اس حوالے سے تحفظات موجود ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ججز کی تعیناتی ہوتی کیسے. تو امریکہ میں جتنے فیڈرل ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کورٹس ہوتی ہیں, فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جنہیں ٹرائل کورٹس بھی کہتے ہیں, اس کے علاوہ اپیل کورٹس بھی ہوتی ہیں فیڈرل جو کہ 13 ہیں. ان تمام میں جو بھی فیڈرل ججز ہوتے ہیں ان کی نامزدگی اس وقت جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ نامزد کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو کانگریس کی جو ایوان بالا ہے یعنی کہ سینٹ, وہاں پہ اس کی اپروول ہوتی ہے یعنی کہ اس کی توثیق کی جاتی ہے. اب یہ ججز جو ہیں ایک دفعہ جب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو تا حیات یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں, لیکن 3 صورتوں میں,
اور یہ سپریم کورٹ میں بھی اور باقی کورٹس میں بھی یہی طریقہ,
اگر فیڈرل جج ہیں تو وہ ان تمام پہ یہ اپلائی ہوتا ہے رول. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تا حیات آپ ڈیوٹی دے سکتے ہیں, اور لیکن اس 3 صورتیں ہیں جس میں ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے. پہلی یہ کہ اگر وہ خود استعفیٰ دینا چاہیں, دوسرا یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے, انتقال ہو جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی جو ہے وہ لائی جائے سینٹ میں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نااہل ہیں, تو ان 3 صورتوں میں ان کو وہ جو ہے اپنی ان کی ختم ہوتی ہے مدت. اس کے علاوہ امریکہ کے آئین کے جو آرٹیکل 3 ہے وہ جوڈیشل جو پورا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہے, اور امریکی کانگریس کو بہت سے اختیارات اس حوالے سے دیے گئے ہیں کہ پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے جوڈیشل, جس میں ججز کی جو نمبر جو ہے اس کی بھی ڈیسیجن جو ہے امریکی اسٹرانگ ریسٹ کرتی ہے. جیسے کہ 1869 سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی, اب 9 ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو دونوں برانچز کو کچھ حصے داری دی گئی ہے عدلیہ کے جو ڈسیزن کرنے کے حوالے سے کہ ججز کی تعداد کیا ہوگی اور ان کی جو ہے مدت وغیرہ کیا ہوگی.
لیکن ایک چیز فائزہ, یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ تنقید ہوتے دیکھی ہے ہم نے, جس طرح سے ابارشن کا کیس تھا جو وفاقی حق دیا گیا تھا وفاق کی طرف سے, اس پہ تنقید ہوئی. اس کے بعد صدر کے استثناء کے حوالے سے جو کیسز تھے ان پہ تنقید ہوئی. تو یہاں پہ کیا میکانزم کیا ہے, اگر ہم یہاں پہ تنقید کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ پورے معاملات یہاں پہ ہینڈل کیے جاتے ہیں؟
بہت یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے اسد, اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ جیسے اب اگر ہم کرنٹ جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی, اس کی کمپوزیشن دیکھیں, نان ٹوٹل ججز ہیں, ایک جو ہے چیف جسٹس ہوتے ہیں, باقی جو ہیں وہ دوسرے جسٹسز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ جسٹسز انہیں کہتے ہیں. تو ان میں سے 6 جو ہیں وہ ریپبلکن جو صدور رہے ہیں انہوں نے نامزد کیے, اور وہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں ہم قدامت پسند ججز بھی کہتے ہیں. اور باقی کے جو ہیں 6 وہ ہو گئے اور 3 یہ ہو گئے. تو 3 جو ہیں وہ ڈیموکریٹک جو صدور ہیں انہوں نے کیا, اور وہ لبرل سوچ کے حامی ہیں. اور جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کافی کانٹروورشل کیسز ہیں, اور یہ صرف اس سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دلچسپ جو ہے سروے پیو ریسرچ نے اسی سال جولائی میں کیا تھا, تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ امریکی سپریم کورٹ سے ہٹتا جا رہا ہے, وہ اس کو ایک معتبر یا
that's an interesting fact. اور اسی طرح کی ڈیبیٹ شاید پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. فائزہ بہت شکریہ, آپ نے امریکہ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ یہاں پہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو برطانوی راج سے یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے, آج تک دونوں ہمسایہ ممالک کے بہت سے قوانین پر برطانوی قوانین کی چھاپ ہمیں نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے نظام میں مماثلت بھی ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبد الرحمان اس وقت ہمیں نئی دلی سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں عدالت کے اختیارات اور ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے. عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت میں سپریم کورٹ کے جج کیسے تعینات ہوتے ہیں, اور عمر اور مدت کی حد کیا ہے؟
سپریم کورٹ کے جج کو کا تقرر پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتے ہیں, اور انہی کے دستخط کے تحت اور انہی کے ایشو کیے ہوئے وارنٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے. اور اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 10 سال تک کسی ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں, یا 10 سال تک انہوں نے وکالت کی ہو, اور دوسرے یہ کہتی بلکہ تیسرا یوں کہوں گا کہ تیسرا وہ کوئی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ ہوں. کسی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ کو بھی سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے.
لیکن یہ ڈائریکٹ تعیناتی ہوتی ہے, اور سپریم یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تعیناتی کر سکتا ہے خود سے سلیکٹ کر کے, یا
جی نہیں وہ کنسلٹیشن میں. دراصل دیکھیے ہمارے آئین کے تحت پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ تو ایک محض ایک ربر اسٹیمپ ہے, باقاعدہ آفیشلی بھی کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے ایک ربر اسٹیمپ ہے. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا اور 4-2 ججز اور 2 دیگر ممبر, اور 2014 سے ہم نے ایک نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن قائم کیا تھا گورنمنٹ نے, اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر یہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں.
تو عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اختیارات کس طرح سے طے ہوتے ہیں ان دونوں ریاستی اداروں میں؟ کیا کوئی ٹکراؤ آیا ہے بھارت میں بھی کبھی؟
جی ہاں آیا ہے, لیکن بنیادی طور سے ہمارے آئین میں عدلیہ کو مکمل طور سے آزاد رکھا گیا ہے, اس پر کسی قسم کی قدرن یا کسی قسم کا کنٹرول ایگزیکٹو کا عاملہ کا نہیں ہے, بلکہ اس کو آئین کا واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے, اور گورنمنٹ کا بنایا ہوا یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہر قانون جو ہے اس کو ریویو کرنے کی اور اس کا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے تحت اس کا تجزیہ کرنے کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ بنا دیتی ہے جو آئین سے متجاوز ہو کسی بھی طور پر, تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ختم کرنے کی پاور یعنی اختیار بھی سپریم کورٹ کو ہے.
لیکن عمران صاحب اگر ایسی کوئی تبدیلی آئین میں کی جاتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے, بھارتی پارلیمنٹ جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے یا جتنی بھی اکثریت چاہیے اس کے ساتھ آئین میں ایسی کوئی تبدیلی کرتی ہے جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو کم کرتا ہے یا اس کے رول میں کچھ ڈفرینس آتے ہیں, تو وہ کس طرح سے فگر آؤٹ ہوتا ہے اور اس کیس میں کیا عدلیہ کے پاس اختیار ہوگا کہ ان کو اس چیز کو بھی ریویو کر سکے بھارتی عدلیہ کے پاس؟
دیکھیے, پہلے تو اس قسم کا امینڈمنٹ یعنی ترمیم کرنا آئین میں اس قدر مشکل رکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی نقطہ نظر سے تقریباً اس کو ناممکن ہی سمجھیے, اور اگر وہ کسی بھی طور پر ہو بھی جائے تو آئین میں خود اس طرح کے سیف گارڈز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اس تبدیلی کو یا اس ترمیم, اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے کہ اگر عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی یعنی اس قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے عدلیہ کے اختیارات محدود ہوتے ہوں یا ان پر کسی قسم کی قدغن لگتی ہو, تو ان تمام قوانین کو اور ترمیمات کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اس قسم کی ترمیم جس میں سپریم کورٹ کے ہی اختیارات کو کسی بھی طور سے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے وہ ممکن نہیں ہے آئین کو بدلے بغیر.
اور آئین تو اگر آئین بدل دیا جائے تو اور آئین بدلنا کتنا ممکن ہے؟
آئین بدلنا تقریباً ناممکن ہے یہاں ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئین کو بدلنا, حالانکہ موجودہ حکومت نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا کہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی, لیکن اس کا سیاسی رد عمل جو ہوا, کئی بار ایسا ہوا بہت شدید سیاسی رد عمل آیا, تو اس کو دیکھ کر اب وہ بات نہیں کہی جاتی, بلکہ اب تو ہمارے وزیر اعظم آئین کو چومتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو عمران صاحب لاسٹ پہ دو پوائنٹس ہیں, ایک تو یہ کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کیا بھارتی سپریم کورٹ کے پاس ہے؟
بالکل, وہ تو ہمارے 25 ہائی کورٹس ہیں انڈیا میں, ان سب کے پاس بھی ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس مکمل طور سے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس, سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں, اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, اس سے گورنمنٹ کی جواب دہی طے کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. عدلیہ اب بھی تقریباً لامحدود اختیارات رکھتی ہے آئین کے تحفظ کے لیے اور قانون کے نفاذ کے لیے.
رائٹ, بہت بہت شکریہ عبدالرحمٰن صاحب, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور بھارت میں کس طرح سے یہ جو نظام ہے وہ چلتا ہے اور سپریم کورٹ کس طرح سے کام کرتی ہے, عدالتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں, اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 26ویں ترمیم کے ذریعے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان سے پاکستان کے آئین اور عدالتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بیرسٹر سید حیدر امام رضوی جوڈیشل کمیشن سندھ کے پہلے رکن بھی رہ چکے ہیں, ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حیدر ہمیں جوائن کرنے کا. قانون سازی کا تو پارلیمان کا حق ہے, تو اتنا شور شرابہ کس بات کا ہے؟
دیکھیں جی, قانون سازی بالکل پارلیمان کا حق ہے, لیکن جہاں پارلیمان آئین کی بیسک حیثیت کو چینج کرے گی, آئین پہ اس طریقے سے حملہ آور ہوگی کہ آئین کی بیسک شکل تبدیل ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے یہاں جو جوڈیشری کا ایک مطلب جو حالات اس وقت ہیں ملک میں ہمارے, جس طریقے سے ان کے سارے اختیارات سلب کر کے اس وقت ایگزیکٹو اور میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل وہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے, تو اس صورتحال میں تو وکلا آگے آئیں گے. کوئی ایسی ترمیم کی اجازت دینا میرے خیال سے پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی جاتی ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی جاتی ہے.
لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم پر بھی تو سب لوگ متفق ہیں, تو کیا اگر پارلیمان جس نے ملک چلانے کے لیے قوانین بنانے ہیں اسی پر اعتراض ہوگا تو قانون سازی کیسے ہوگی؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے, ہم نے کبھی نہیں ان کو روکا, لیکن اور جوڈیشل جو اوور ریچ ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ ہم اس پہ تنقید بھی کرتے رہے, لیگل فیٹرنیٹی, بار ایسوسی ایشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے اس اوور ریچ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں, جو امینڈمنٹس آپ لے کر آئے ہیں, یہ تو ایسے سیاہ قوانین ہیں جس کے ذریعے ایگزیکٹو کو لامحدود پاورز مل جائیں گی, کوئی چیک نہیں ہوگا ان کے اوپر, جوڈیشل چیک نہیں ہوگا. یعنی آپ ایک مثال دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کی ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی, اس میں 7 پولیٹیشین بیٹھ کے جن کا قانون سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوگا وہ بیٹھ کے, اور اس سے 5 ججز ہوں گے بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے پرفارمنس کو. ایویلیویشن کا معیار کیا ہوگا؟ اس کے اندر اٹارنی جنرل صاحب بھی ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے جو مفادات ہوتا ہے ان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق بعض اوقات سلب کیے جاتے ہیں, آئین کی وائلیشن کی جاتی ہے. اب وہ کون سا جج سنے گا جب اس کا پرسنل انٹرسٹ انوالو ہوگا, کہ اس کو پتا ہوگا کہ مجھے ان کے سامنے ہی میری پرفارمنس ایویلیویٹ ہوگی, میری پرفارمنس دیکھی جائے گی, اور میں نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو یہی لوگ ڈٹرمن کریں گے سال کے آخر میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ ایک طرح سے پولیٹیکل کوٹ پیکنگ کر رہے ہیں. آپ اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس کریں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نام پر, آپ نے اتنی بڑی تعداد میں ججز کو کے نمبر کم کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں جن کا کام ہے, آپ اس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد لے کر آ گئے پولیٹیشنز کی کہ جو چیف جسٹس اپوائنٹ کریں گے اس میں سینیورٹی پرنسپل کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے.
تو لیکن حیدر, عدلیہ نے آج تک کیا اپنے اختیارات سے کبھی تجاوز نہیں کیا؟
دیکھیں جی, بالکل تجاویز کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا کبھی کسی وزیر اعظم نے تجاویز نہیں کیا؟ کبھی کسی صدر نے نہیں کیا؟ کیا ہم صدر بھی ایک کانسٹیٹیوشنل صدر الگ بنا دیں, ایک ایڈمنسٹریٹو صدر بنا دیں, ایک وزیر اعظم بنا دیں, ایک پارلیمان بنا دیں جو سیاسی امور دیکھے, ایک پارلیمان دیکھے آپ کے ایڈمنسٹریٹو امور. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی امریکہ بھی, اب امریکہ کی بات کر رہے تھے, امریکہ میں 250 سال پرانا آئین ہے, آج ان کی 27 ترمیم ہوئی ہیں, ہم 40 سال پرانا آئین لے کے بیٹھے, ہم 27-26 ترمیم پہ پہنچ گئے. تو کیا ہمارے درمیان میں پارلیمان بہت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے؟ وہ بھی ایک گروئنگ ڈیموکریسی کے پروسیس سے گزر رہی ہے. اسی طریقے سے عدلیہ بھی کبھی آزاد نہیں ہوئی تھی, ہم اس آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں. 2007 کی تحریک ہو, اس کے بعد کے امور ہوں, قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس ہو, شوکت عزیز والا ریفرنس ہو, ہر موقع پہ جو بکلا اور جو عوام باہر نکلی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک مضبوط عدلیہ چاہتے ہیں, ایک مضبوط پارلیمان چاہتے ہیں اور مضبوط ڈیموکریسی چاہتے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے.
حیدر, کوئکلی دو چیزیں میں لاسٹ پہ جاننا چاہوں گا. ایک تو عدلیہ میں جتنے کیسز زیر التوا ہیں, اگر ہم ان پرنسپل دیکھتے ہیں, اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ بیک لاگ ہے, لوڈ ہے, تو آئینی بینچ بننے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ اکثر کیسز تو آئین سے لنکڈ ہیں, تو ان کا الگ سے آئینی بینچ اگر بن سکتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟
دیکھیں, اس سے لٹیگیشن آپ کی بڑھے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آئینی بینچ بننے کے بعد کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہے گا کہ کس کے پاس جورسڈکشن ہے. جورسڈکشن کے ایشو جو بھی کامن لا کنٹریز ہیں, انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, آپ کے انگلینڈ ہو, ان تمام ممالک کے اندر یہ ایشوز آتے ہیں جورسڈکشن کے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وجود نظر نہیں آتا. کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانا الگ سے صرف 50 کیسز کے لیے مشکل ہے.
تو اگر اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کی بات کی جائے تو ان میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟
جی بالکل, اختیارات میں تبدیلی آئی ہے. آپ چیف جسٹس پاکستان کو آپ نے چلیں جی سو موٹو آپ نے ختم کیا, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اوور ریچ جو ہو رہی تھی ہماری جوڈیشری پچھلے 15 سال سے, لیکن اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے لیے آپ نے پورا کا پورا پولیٹیشین کو ایک وہ دے دیا, رول دے دیا, وہ کریں گی, پارلیمان کریں گے, اور آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر سکتا ہے جب آپ اس کی اپوائنٹمنٹ ہی جو حکومت کے پاس تمام اور وہ اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے اس کے
بہت
کیسے وہ کر سکتا ہے انڈیپینڈنٹ ہو کے؟ کہ پہلے جوڈیشل کمیشن تھا جو 18ویں ترمیم کے تحت مارو سے وجود میں آیا, اس جوڈیشل کمیشن کو یہی پارلیمان لے کر آیا, سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. آج اس 26ویں ترمیم کی ضرورت صرف اس لیے پڑی کہ ان کے پاور کرٹیل کر دیے جائیں, وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی بات نہ کر سکیں. آئینی مقدمات سے مراد کیا ہے؟ آئینی مقدمات سے مراد یہ وہ مقدمات جن میں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہوتے ہیں.
وہ فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے, جو کہ اپیرنٹلی ادارے کے پاس جائیں گے, ادارے کے پاس جو ثوابدید تھی اس میں جو ہے وہ اس حوالے سے انفر کیا گیا ہے. بہت شکریہ حیدر, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہم آپ سے قانونی رائے لے رہے تھے اس معاملے میں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر ان کی کیا رائے ہے. زاہد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنی غیر معمولی ہے یہ ترمیم, اور باقی ممالک بھی ریاستی اداروں کے اختیارات میں توازن کے لیے آئین میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں, تو پھر اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بنیادی طور پہ جس طرح سے یہ لائی گئی ہے ترمیم, اس میں خود یہ لگتا ہے کہ کوئی اس کی جواب جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آزادی کے عدلیہ کو ریفارم کریں, بلکہ اس میں یہ تھا مقصد تھا خاص طور پہ کہ 25 تاریخ سے جب کہ قاضی عیسیٰ چیف جسٹس ہیں ان کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیا جائے. ایک تو بنیادی طور پہ جو آبجیکٹ تھی جو انٹینشن تھے وہ غلط تھے. دوسری بات یہ کہ یہ بھی انداز لگائیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک اہم جو ترمیم کانسٹیٹیوشن میں ترمیم تھی, کوئی معمولی لا نہیں تھے یہ, اس کے لیے جو آپ نے راتوں رات جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی اور جس طرح سے پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا گیا, اپوزیشن کو ان کو بیٹھایا گیا. ایک تو یہ طریقہ کار کی بات آتی ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں وجوہات کیسی تھی. کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تابع لانا چاہتے ہیں, لیکن دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو 3 پلرس ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے جو اختیارات ہوتے ہیں, اور اس اختیارات میں کام کرنے کی کرتے ہیں. اب اصل جو ہے چیز آتی ہے کہ آپ جب یہ کہنا شروع کریں کہ ہم عدلیہ کو جو ہے کنٹرول کریں گے تو ہے خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. اب جو ترمیم اگر دیکھ لیں تو اس میں کیا خرابی کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اختیار عام طور پہ جو اگر فرض کیجیے یہ کہا جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ آئینی ایک بینچ بنا دیں, لیکن آئینی بینچ بنانے کا جو ہے اختیار جو ہے وہ کورٹ کو ہوتا ہے, وہ سپریم کورٹ کی ججسٹس کو ہوتا ہے. تاکہ جو ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو مقصد کیا جا سکتا ہے کچھ ججز کو کہ آپ یہ کیسز سنیں گے, لیکن اس میں جب آپ کورٹ کے تحت کرتے ہیں تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو بھی صاف ہوتی ہیں کہ کون سے ایسے کیس ہیں جو کہ آئینی عدالت میں جائیں گے اور کون سے ایسے کیس ہیں جہاں پہ جو ہے جو سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے. لیکن اب جو ہے کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی اگر ایک حکومت کو اختیار مل جائے کہ وہ آئینی کورٹ آئینی بینچ کے جو ہے ججز کا بھی انتخاب وہ کرے گی اور اس کے جو ہیڈ کرے گا اس کا بھی انتخاب کرے گی, تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس ہو سکے گی. اب وہی
ظاہر صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ترمیم کی اساس ہے اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں, ہم یہ ٹائمنگ اس کی اور نیت اس کی اور آپ نے جو طریقہ کار کی بات کی اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف آبجیکٹیولی یہ دیکھیں کہ ترمیم کی اساس جو ہے اس سے جمہوری نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے؟
نہیں, بالکل نہیں. اس سے تو آپ کی جو بنیاد ہے, کیونکہ دیکھیں جو آپ کے آئین ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بیسس یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی وہ ایک بنیادی پہلو بن کے آتی ہے. جب آپ اس کو کرٹیل کر دیں آپ آزادی کو, اس کو انڈرمائن کر دیں عدلیہ کی آزادی کو, اور یہ اختیارات جو ہے آپ جو ہے پارلیمنٹ یا حکومت کو دے دیں کہ وہ یہ طے کرے گی کون سا جج جو ہے کون سا کیس سنے گی, تو میرے خیال یہ کہ سب سے بنیادی طور پہ تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جمہوریت کا جو ہے سب سے بڑا جنازہ اس پہ نکلا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کس طور پہ کام کر سکتی ہے.
اگر لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز زائد صاحب اس میں اکٹھی تھیں, ہم ان پارٹیز کی جو آج تک آئین کی سربلندی آئین بنانے والی پارٹیز اس طرح کے جو سلوگن ہم سنتے رہے ہیں وہ ساری پارٹیز اس میں اکٹھی تھیں. اور دوسرا ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں, وقت کی کمی ہے, کہ 63A بھی جو ہے وہ جو فلور کراسنگ روکنے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا روکنے کے لیے, وہ بھی کامیاب تو نہیں رہا.
نہیں دیکھیں, وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ساری پارٹی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اکٹھی ہے. بند دنیا بھر میں جب اس قسم کی ترامیم ہوتی ہے جبکہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے تو پہلے جو ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کنٹرول کر دیا تھا. اب وہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں ریزرو سیٹ جو ہوا کرتی ہے ہماری 75 سیٹیں اس کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی تھی تاکہ پی ٹی آئی کے میڈیا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ہے جس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے لایا گیا تو اس کے بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی. اس میں وہی پارٹیاں ہیں, اور سب سے بڑھیا ہے کہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو کیا یہ سیاسی پارٹیاں خود کر رہی ہوتی ہیں یا وہ اپنے بقا کے لیے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے جو ہے کسی اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو سیاسی صرف سیاست نہیں ہے, کیونکہ میری خود بات ہوتی رہی انڈیویجول ممبر پارلیمنٹ سے, وہ کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں تھا. لیکن وہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے آپ جو خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ یا اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں. اور یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی دیکھ لیں, یہ بڑی بات تقریر ہو رہی تھی دن میں سن رہا تھا کہ یہ بلاول بھٹو صاحب اور یہ شہباز شریف اور سارے تقریر کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے ان کو چیف جسٹس کو اور یہ جو ہے آپ کے عدلیہ کو ساری چیزوں کا الزام ان پہ لگا رہے تھے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں یہ ہر جو اس قسم کی پاپولرزم رہی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ رہی ہے.
اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے ظاہر صاحب وقت کی کمی اسی حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے اسی پہ آج ہم اس پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې
لکه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا اپ ڈاؤنلوڈ ادویم پڑھا دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندی دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او بدریم پڑھا او کیا دا اوکے تھنے کی یا پتا کی کھا گئی لیکن ایک تیدو ہوستا خاصو دا دیوی پانا پانزیو دا خپلی پخی پرونی و بوری
او لحظا زایا تاسو کولی شیچے دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو لپاره په ناوړه روغتیايي حالت اندېښنه څرګنده کړې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت د خبرونه درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مزه نو شباشنه دروانه خبرونه قربانای لکه څنګه چې تاسو واوریدل په دواړو مهمه موضوعاتو چې د ملګرو ملتونو اندېښنه د رسنیدونکو پاړه او همدارنګه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پاړه دوی اندېښنه خودلې د قدرمنو ملمنو سره باس کو ملمنو باندې ته درو پیژنو خو په فایل کې څولاند خبرونه لرو پدې سهال کې چې له پاکستانه د بی اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو لپاره په ناوړه روغتیايي حالت اندېښنه څرګنده کړې ده انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېر خزې نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دې رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغیزو سره مخ شوې ده په دغه راپور کې چې پروند د سیشن به پورز د اکتوبر په 22 باندې تخپور شو راغلی چې په 2023 کال کې له پاکستان شاوخوا 15000 افغانان چې شاوخوا 9000 سلنه خزه او جنې دي افغانستان ته ستنې شوې دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي دفتر یا اوچا د مرستو رسونې په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې د زیاتېدو خبر ورکړي اوچا ویل دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د روان 2023 کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توشین وروسته د مرستو رسونې په چارو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا وڅلوي غځي د لاسوهنې ثبت کړی دی د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي د اغیزمنېدو اکثره دغه پیښې په جنوب ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې رامنځته شوې دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق په دغه هیواد کې د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي نصیر احمد فائق د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نهاویوم عمومي غونډې درېمې ناسته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو نه د ناسم تفسیر په وړاندې کاول سره په قصدي ډول د طالبانو او افراطیت او د اصلي علومو په حفظولو باندې تمرکز کوي خاغلی فایق ټول جنو او هلکانو ته د کیفیت لرونکو یو برابر زده کړو ته لاسرسي او د امکاناتو په چمتو کولو باندې ټینګار کړي او ویل دي چې د طالبانو لخوا د اسري خونځو پر ځای جهادي مدرسو د سیستم را منځ کول د هغې د ژور اندېښنې سبب شو. درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو بیا هم ستریم شي مننه چتر دی وخت ما وصله کړی دا او بنګ سره سي قدرمنو اوریدونکو په بشری حقوقو کې د سرغړاونو په اړه ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق چې په ملګرو ملتونو نه هاویاو مې عمومي غونډه ته وینا کوله اندېښنه خود لیدا چې په متداومه توګه په افغانستان کې د طالبانو د راتک نه ورسته البته انتقادونه په خوا حکومتونو کې مو د بشری حقوقو په برخه که خود طالبانو د واکمنې دونه ورسته انتقادونه زور اخیسته ده او ډیر شوی دي نو په همدې خاطر ملګر ملتونو هم خپل اندېښنه ښودلی ده. په دې بحث کې مون سره قدرمن ملمانده بشری حقوقو فعال خان زمان امرخیل صاحب ملمانده چې پوښتنه به ځواب کړي. امرخیل صاحب ستړي مې خبرونه ته امرخیل صاحب زه ساسه غټ نورم خا اوس مې ساسه غږ باور دي ستړي مشي خبرونه ته امر خل چې تاسو په پای کې مو اوریدل په پښتنه کې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اساس یو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د جنو او خزو په حسویدلو د کډوالې نه بیرته راسنیدلو چې اندې روحي تکلیفونه ته اشاره کړی ده. یعنی دنیا د بشري حقوقو په برخه کې په افغانستان تبصره کوي او اندېښنه څرګندوي او لغه اندېښنه څومره په زیاده د نړۍ د افغانانو د ټولو خلکو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لري.
سلامونه درنوي. اندېښنه خو نړۍ څه کوي او افغانان څه کوي زه په دې باندې ډاډه يم چې په خپل د طالبانو او د اوسنی واکمنو کې هم تر 90% خلک په دې قانې دي چې خزینه حق لري، هغه څه چې نړۍ وي، هغه څه چې خپل ولس دوی ټول په دی باندې ډاډه دي چې پرته د یو څو کسانو څخه چې هتر طالبانو په دې اوسنی واکمنو کې پرته د هغه څو کسانو نور ټول په دی باندې متيقن او ډاډه دي چې هغه حقوق چې نړۍ یادي، هغه حقوق چې ورڅخه د افغانستان په خپل ولسونه یادي، هغه د افغانانو مسلم حق دی. لبد مرغه چې دغه حق ورته نه ورکول کیږي نو دا واقعاً چې ستونزه ده او په وګد محل کې باندې زموږ سره د آینده نسلونو لپاره واقعاً چې یو ناورین وي او موږ تاسو به یو لوی بد برخلیک سره مخامخ.
بله، تاسو په راتلونکو کې د ناورین خبره کوي چې کچیرته بشري وضعیت په همدې رقم باندې دوام وکړي نو راتلونکو کې به افغانان د ناورین سره مخ شي. مګر نړۍ هم دا اوس ځنې مسائل د اقتصاد نه نیولې تر نورو ټولنیزو مسائلو پورې چې افغانستان کې کوم نیمګړتیا د طالبانو دراته نوروس غنل کیږي دا هم د بشري حقوقو نقص غني. د کې څه وایي امر خیل صاحب؟
یعنی په دې باندې خو موږ تاسو ټول یعنی د نړۍ زموږ ساسي ولسونه په دې باندې پوهان او حتی هغه چې زده کړی نه دي کړی هغه هم په دې باندې قانی دي چې په ولس کې د 50% څخه پورته خلکو سره زموږ واقعیا چې ظلم کیږي او دا په خپل یو جنایت دی، یو جرم دی چې په افغانستان په کچه باندې زموږ د ولسونو سره دغه تر سره کیږي. خزینه د مکتب نه، د فونځو نه، خزینه د کار د ساحه نه، خزینه د ګرځېدو نه، حتی اوس په نوي فرمان مطابق نو نوې څه خدای میاشته شو د دې فرمان مطابق چې د هغه غږ اورد ګڼل کیږي نو د دینه بر لوی جنایت د نړۍ په کچه باندې څه شی ووسی. د اسلام مقدس دین د افغانستان تقریبا 99.9% خلک ټول مسلمانان دی او په دې عقیده لري او ټول هغه اصول تر دا نن پورې تر پرونه پورې چې دغه طالب نه و دوی هغه ټول اصول او مقررات او قوانین چې اسلامي چوکاټ کې دی هغه ټول مراد کړي دي. لبد امرغه چې دغه دوی ته دوی هیڅ نه احترام کړي نه درناوی کړي او دوی وایي چې په افغانانو باندې نور دغه سخت حالات راشي او دوی د مشکلاتو سره. لبد امرغه چې زموږ اساس واکمن چې کله هم راځي دوی په ولسونو باندې یعنی ولسونو سره دوی مشکل لري، په زیر دی چې دوی راځي ولسونو ته سہولتوں آسان تھی برابر کی برعکس لولسون سره د دوی دښمنی وی لکه فرض مثال مو متاسف ګر کوم له سویو مو کولونه کی د شر او فساد په نوم باندې کوم خلک په افغانستان کې او بدبختی په افغانستان کې جوړ په هر لوري باندې به وسلوال خلک هغه په خپل ځړه مطابق د خپل میل مطابق به اسلام تشریک او فرض مثال په لار کې به کوتاو ترقی کوله خلک به ټول داړل او خلکو ته مشکلات او ستونزې پیدا کړل بل اړخه به چیرته به چا میوزیک ولګو هغه میوزیک سره به د میوزیک غوونکو ته او حتی اوریدونکو ته به کافر لقب ورکو او هغوی په دې باندې تورن کول او مشکلات پیدا کړل ولسونه د دې خلکو څخه په تنګ شول ښه چې ولس په تنګ شو بیرته دا اوسني واکمن چې راغله په زیر دې چې دوی ولسونو ته مرهم شي د هغوی زخمونه درملنه د زخمونه وکړي برعکس په دوی باندې کوڅه په کوڅه باندې په هر ځای کې سړی ولاړ تا ګیره کمه رس تا ګیره لویه ده او خلک درو وها او خلک وها او د خلکو کورونو ته نوځي خلکو د موزیک د اورېدلو څخه منې کوه نو په کوچا باندې منځونه پنځه وخته او لس وخته کوه له بده مرغه چې اوس هم همداسې د تیر حکومت نه دوی یادونه کوي چې په هغې کې ظلم و په هغې کې جمهوریت کې او هغوی نا اهله او مختلفو نمونو باندې یادوي ښه نو ته خو سم وي نو ته اوس سره همته دغه خپل نظام تعریفه خلک ستونزو سره مخ دي ته باید د هغې هغه اساسي حقوقو ته متوجه شي تر دوی ولږې ته تر دوی تندې ته تر دوی دا اوسني زموږ استاسې دا ستونزې او مشکلات چې دي هغه افغانان ځوانان چې زموږ استاسې دي چې د 2% نه زیاته ځوانه طبقه زمونږ استاد نفوس تشکیلی او په دې کې اکثره د دوی ته حیران چې چیرته دنده پیدا کی او هدا اقل د ورځې خپل فامیلونو ته نفقه پیدا کی وی سی ورته د هغه په فکر کې شی او هغه د هغه د کډوالۍ مخونی شي په وسلګونو کسه په یو واره د گاونډیانو لوجه هغه په شهادتونه رسول شي په نورو هیوادونو کې هم د زمونږ په گاونډي هیوادونو کې هلته په میلیونو خلک پراتی دی هغه په زور دی وسته اول ته استانشي هلته بیا ستونزې د دغه ستونزو ته د هل پیدا کولو پر ځای باندې باغوی باندې نور تشدد کیږي.
بله همدغه نړۍ اندېښنه همدغه د نړۍ ځکه البته طالبان د دې نظر ډیر مخالف دي چې هر کله د بشري حقوقو موضوع کیږي وي دا هر موضوع وي د افغانستان داخلي موضوع ده د کې شک نشته چې ټول موضوعات د افغانستان او د افغانانو ټول داخلي موضوعات دي اما افغانستان د نړۍ یو هیواد دی مجازا نشي اوسېدل منځوي نشي اوسېدل په د بشري حقوقو د کان سینه لاسلیک کړی دی د برخه کې تاسو وایئ چې آیا طالبان د نړۍ د جواب دي ځکه افغانستان خو د نړۍ او هیواد دی چې تعامل کوي د نړۍ سره او د بشري حقوقو په برخه کې کنونسیون لاسلیک کړی دی نو که اوس متداومه سرغړونه کیږي طالبان د دې جواب ویل شي نړۍ ته
ګوري اسن دوی ټول کارونه د دوی د وینا سره متناقض دي فرض مثال د غوز دوی وړي چې د قزاقستان سره د غوز دوی وړي ترکمنستان سره د غوز دوی وړي تاجکستان سره د غوز دوی وړي د پاکستان سره د ایران سره د ترکیه سره د روسیه سره د چین سره خپل روابط ساتي او دغه روابط څه شي دي ولې دوی په رسمیت باندې نه پیژني د خلک خو دوی په همدغه ځنی خاص مسایل لچي او مسله پکې د بشر د حقوقو مسله ده نو دوی حق لري په دې باندې چې په دوی غوږ کې چې دغه حقوق تاسو درناوي وکړي لکه چې څنګه ویل کیږي ل په خوارا هیڅ هم دا وسم چې اوس نړۍ یو نړیوال کلی دی او په کلی کې موږ تاسو ګورو که په امیانه باندې امیانه خبرې وکړي په یو کلی کې په یو چا باندې ظلم کیږي البته دغه کلی خلک سره ټولي یو ورتوي هغه اشخاص او هغه مشخص خلکو ته چې تاسو ولې د ظلم تر سره کوي او حتی د هغه په وړاندې باندې فیصله تر سره کیږي پریکړه تر سره کیږي چې دغه ظلم دی د فامیل په وړاندې د شخص په وړاندې نو په دې کې خو نړۍ حق لري ځکه اوس زموږ ساسي ولسونه چا دغه پورته کی ولسونه باندې ورسره تر بلې دومره فشارونه زیاتیږي چې هغه تحمل ورنی خو له بده مرغه چې بیا هم دغه ولسونه بیرته راپاسي خو دغه اوس چې موقت کم دغه راغلی امنیت او سول راغلی د موږ تاسې خوانی تاریخونو څخه هیڅ کړه درس نه دی اخیسته د ایبولا خان او روس امان الله خان را پاسې د خدای شکل باندې هغه سی یو بدبختی رامنځته شو بیا امان الله خان نظام او د امان الله خان روس ور پسې نور ملایان را پاسې بیرته هغه هیڅ دغه په خوانی تاریخونو څخه د کومستان او زهر خان نظام دغه نظامونو څخه موږ درس نه اخلو چې بیرته داس یو نظام موږ تاسې د خلکو لپاره فخکو چې هم پکې خلک خوشاله وي او هم یو دوامدار سول او امنیت د خلکو لپاره تامین شي همیشه موږ د خپل شخصي اغراض لپاره په افغانانو باندې زور جبر کړی تر څو ګوري خپل نظامونه وساتل شو. له بده مرغه دوی د بدو پالیسیو له وجې بیا داسې وي چې هغه د دوی نظام هم نه پاتې کیږي، او له بده مرغه چې نه نظام پاتې کیږي ولسونه هم هغسې دغسې ستونزو سره مخ کیږي. موږ تاسې یو زه یادونه وکړم، دلته کله چې په تیر وخت کې یعنی په 1990 کلونو کې تر 2001 کال پورې د اوسنی چارواکو نظام چې وو په هغه وخت کې دوی داسې فکر کاوه چې نړیوال به هیڅکله افغانستان ته رانه شي، افغانستان به د ځینې بدو اعمالو لپاره مجازات نه کی. ولی هماغسې وشو چې نړۍ ټوله سره راټوله شوه، په افغانستان باندې تعرض وشو، په افغانستان کې یو نوی حکومت نوی نظام جوړ شو. یعنی زه په دې ډاډه یم کچیرته نړۍ هم دغسې دوامداره حالات په افغانستان کې پوری یو ورځ به داسې راشي چې زغم نه بوست، او بیا به په افغانستان کې وضعیت بهتر شي او مشکلات ستونزې به راپیدا شي.
بله مننه امرخیل صاحب. لکه تاسو غوندې کادرونه چې د افغانستان نه وتلي دي، په زرګونو کادرونه افغانستان نه وتلي دي چې هر یو د افغانستان لپاره یو ارزښت، افغانستان یو نه ډیر یو غریب هیواد په څومره سختۍ باندې د اصلاح انویم عامیانه وغږیږم چې یو کورنۍ خپل اولاد درس تلیږي، اله د تعلیم سطح یو څه لوړه شوې و، په داسې یو شرایطو کې چې یو سیاسي شعور ټولو کې پیدا شوی و، تعلیم د خلکو مخه کړې و، تر ماسره کچ پورې امکانات برابر شو، تر پی ایچ ڈی یا د ډاکټرۍ تر کچ په افغانستان کې امکانات برابر شو افغانستان ته، اما بیرته صفر ته تقرب کول البته د ډیرو په باور چې بيخي صفر ته تقرب کړي دي. دغه ټول دغه برخه د بشري حقوقو نقص غني خلک او پام دې تبصره کوي چې افغانستان یو بل خواته روان دي. تاسو څه وایئ چې د افغانستان راتلونکي تاسو څنګه ګوري په دغه نقص کې؟
یعنی واقعا ستاسو دا خبره ډیره پر ځای خبره ولا. یو وخت داسې و چې موږ موبایل نه پیژنده، یعنی چې کله د اوسنی چارواکو حکمنو نظامونو په هغه وخت کې موبایل چانه پیژند، ټلیفون لپاره نور هیوادونو ته تلل تر څو پورې خپل هغه دوستانو ته خواخوږو ته چې هغوی په بهرني هیوادونو کې اوسېدل، نو هغوی ته به یا ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او دغسې هیوادونو ته تلل او موبایل په نوم چانه پیژند، حتی کراپوري خان دی نه نو د پیپسي بوتل چانه پیژند. ولې په تیرو شلو کلونو کې باوجود د دې چې په افغانستان کې په دوامدار شکل باندې جګړه وله، واقعا چې افغانستان په ډیرو برخو کې راځي، موږ تاسو ته معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې، معلوماتي ټکنالوژي برخه کې زمونږ ځوانان الحمدلله تر دې کچې پورې رسیدلي چې کله کله موږ د نړیوالو مجلسونو ته لوز موږ ساسي د ګاونډیانو ناسته وو، حضور به عمل ته باور وکړي زمونږ خپل ځوانان به دومره تکړه او لایق او دغه به چې د زمونږ ګاونډیان به غوته ګوتی ترغاخ وي، یعنی تر دې کچې پورې موږ پرمختګ کړی او نړۍ مو پیژندل. زمونږ ساسي وادوال هغه داسې وادوال هم په دې کې وو چې فقط
بله امر خیل صاحب د خبرونې ورسته شي بي د غواړم یو لږ جواب راته مهرباني وکي. کچیرته د غغونه چې نړۍ ته رسیدي په نړیوالو سیجنو د په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع یادېږي، څومره به دغه اثر گزاري او نړۍ څه کولې شي؟ یو لږ جواب مهرباني وکي.
نړۍ ډیر څه کولای شي، خو چې په متفق شکل باندې زمونږ په ګاونډیان دي که روسیه ده که چین ده، دوی په متفق شکل باندې یو داسې فیصله صادره کړي چې په دې کې شک نشته چې دا به په اوسني چارواکو باندې، په اوسني نظام باندې، په دې باندې باغیس کوي. ول بعد امرګه چې اوس یو څه پاشل په ځینې مسایلو کې نړۍ پاشلې ده او متفق شکل باندې نه غواړي چې په اوسني چارواکو واکمنو باندې فشار او خپل نفوذ وساتل شي.
د بشری حقوقو فعال خان زمان امر خیل صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته. کوم ودان قدر مون اوریدونکو بیا هم موږ سره اوسئ، بل مل مسره هم تبصره لرو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو بیا حمله او سلینم مننه خبرونه اوریدو اولیدو ته خراب واست لکه څنګه چې په فایل کې هم تاسو واوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل پاکستان راسان شوی افغان کډوال په ځانګړي توګه خزه او جونې په ناوړه روغتیاي حالت اخته دي او د یو روغتیاي ناوړه حالت سره مخ کیږي. البته د نورو سونزو سربیره چې راسان شوی کډوال سره مخ کیږي یو هم د دوی رواني حالت د چاکسران پکې خزه او ماشومان دي. دا چې ولې د سیاو حالات سره مخ کیږي څومره هیواته د سندو شرایط دوی ته برابر دی او په کوم ډول دوی ستنیږي دا به د پروګرام د قدرمن میلما په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د قونسلګرۍ د مهاجرینو د برخې په خوانې آتشه جلیلی صاحب راته ځواب کوي. البته ما خو ته خره خلاص یو جلیلی صاحب زما غاورې ستړي مشي
سلامونه ونې کیږي تاسو تاسو محترم اوریدونکو
مننه کوم ودان جلیل صاحب تاسو ډیر اموده د ماجرینو په برخه کې کار کړی دی خصوصا په پاکستان کې چې اکثرا افغان کورنۍ اوس د امغ طرف نه راستنی کی افغانستان ته تاسو هر څالت له نږدې ویني او د کار تجربه پوره لري د دوی د سندو لړۍ په کم شکل ده څه رقم ده
دلته خصوصا کوم مهاجرین دي یو هغه مهاجرین دي چې هغه پیوار کډونه لري نو هغه مهاجرین د مخکې د مخکې نه د یونیسیار لخوا یو سکیجول سنټر به هغه ته ټلیفون کوي وخت اخلي او بیا دغه نورستا په مختلفو ځایونو کې په کوی کوی تکي هم شته د بلوچستان ایالت کې هم درنګه په خیبر پښتونخوا ځاخیر او په سیمه کې وی اس سی سنټر دی چې په هغه کې ونټیر ویریفیکیټ را ریپورټیشن سنټر دی التزی او التا هغه کوم مراحل چې دی اخلاصي هغه په چیکین باندې هغه مرحله یې دی او روسه دا غینه دی په هغه شکل باندې چې دی یونیسیار رسمي او راکور سره وی راځي او به په داخل د افغانستان ته او په داخل د افغانستان کې کابل پولیسرخي سره او یا د مومندري سره د دوه سنټرې دی دی یونیسیار چاریتا سره هغه مرستي چې وته که په نظر کې نیول شي دی دویم ډول مهاجرین چې د سی سی والا مهاجرین دی او پرته د سی سی هغه هم او غیر د سی سی چې کوم مهاجرین دی هغه کډوال دي هغه راځي هغه هم دغه سی په دې طریقه باندې مراجعه کوي تورخم ته تورخم دلار نه دی خو به دا یو یم خپل سنټر دی او د ایم سنټر په اساس باندې الته سره یو سمراسي کېږي او دغه سی راځي او دریم هغه کسان دي چې هغه بیا اسناد وي هغه ونیول شي هغه په زور باندې بارډر پاس کوي چې هغه سره مرسته نه کوي لومړي بندیان وي په مختلفو زندانونو کې او وروسته دا غوښته وخت چې هغه بندي وخت او وخت پوره شي هغه په موټر کې نه ول شو په زور باندې دغه سرحد نه وړو شي.
بله خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د کډوالو دراستنېدو په برخه کې البته لوی اندېښنه د خزو او ماشومان په برخه کې خوده لیده ساسو سترګو لیدلې حال ام دغه د سنوشو کورنۍ او هر ویډیو یا هر عکس چې سړی ګوري ګوري په لارېګانو کې د ماشومان سره رقم ناسي خمیرمن سره رقم ناسي نو د امدینه برداشت سړی کول شي چې کله دوی زیږیږي تر رسیدي هغه به سره رقم یو د ژوند او دا ساسو بیا هم د کې ساسو نظر غواړم چې د خزو او ماشومان لپاره فکر کوي چې راستنېدو شرایط برابر دي دوی په یو مناسب مناسب شرایطو کې دوی ستنيږي
د کې دوه موضوعات لومړی موضوع دا ده چې دا د سروې په اساس باندې چې په 2000 تقریبا 300 کې شوی و 50% نه زیات کم کډوال چې په داخله پاکستان کې واغس خلکو چې هغه په داخله پاکستان کې پیدا شوی مطلب هغه کور چې په خوا د افغانستان یو کورتل و هغه البته وزده کور درې کور سروري په ذکر ته جوړ شوی هغه ماشومان هغه هغه زنانه وی هغه کنری نه دي چې خزیتون جن دي البته پیدا شوی دي دا غوږ ظروف او دا غوږ شرایط چې دی هغه ډیر زیات فرق دی په نسبت دا شرایط چې بو سنی وخت په داخله افغانستان کې یو دا موضوع شو د دې موضوع چې دا هغه دا چې په داخله د زما وزیر تاسو
bale او بالکل اورم تاسو خوګ
د دې خبره هغه دا چې په داخله افغانستان کې درې سلور موضوعات چې هغه بنیادی د مهاجرینو مشکلات لومړی د سرپناه خبره دوهمه په افغانستان کې د کاریابۍ خبره ده درېمه امنیتي مسایل دي سلورم د سہولتونو او د تعلیم مسله په لومړی مرحله کې چې تاسو ګوري د داخل افغانستان کې د خطر په هغه اندازه چې کوم میکانیزم د سرپناه د خطر اوسېږي چې د راشي سرپناه وته ورکړي شي زی وته ورکړي شي کور وته ورکړي شي هغه کور چې د دې خوانه یو تله او څلوېښت کاله مخکې هغې خوانه دا څلور پنځه کوره شوي دي د دې به چېرته اوسېږي دا هم نشته دی مشکلات دي. دویم د کاریابۍ خبره تاسو معلومه دي چې ورځ تر بلې باندې د افغانستان د بیکارۍ په اساس باندې خلک د دیزي نه وځي او ځوانان په مختلفو لارو باندې ځي تلفات ګوري مړ کیږي. نو خامخا چې د افغانستان کې راځي او هغې ته کار موجود نه وي نو هغې په بشري ناورین دی. درېیم موضوع دا دی چې په هغې ته سهولتونو موضوع دی، هغه سهولتونه چې پاکستان کې وو هغه سهولتونه چې په افغانستان کې دي هغه ډېر فرق کوي. دلته تعلیمي موضوع ده، تسمانو انجونو موضوع خو بالکل بنده ده، هېڅوک نشي کولی چې انجونې مکتب ته لاړې شي. دویمه د الکانو په موضوع په ارتباط باندې هغه تعلیمي سهولتونه چې هلته وو هغه دلته هم نشته دی. د صحت په اندغه کې چې تاسو ګورئ، ما تېره میاشت دغه یو سروې کتله، هغې کې په هر نیم ساعت کې یوه مور د ماشوم په اساس باندې په افغانستان کې وفات کېږي. نو هغه سهولتونه چې دی هغه هم نشته دی. نو دغه ټول موضوعات چې تاسو ګورئ دا یو بشري ناورین دی په داخل افغانستان کې. یقینا چې اوس داخل افغانستان کې هغه سهولتونه چې باید افغانستان حکومت ورته برابر کړي مهاجرینو او کډوالو
ته. همدلته زما پوښتنه وه جلیلي صاحب، چې ستاسو د تجربې له نظره ګورئ، اوس د یو خانه طالبان خلک دعوتوي چې باید بیرته خپل هیواد ته راشي او هر څه شرایط کم دي، اما له بل خوا د رپورټونو له قرار او د خپل منګه اورو اره ورځ خلک فریاد کوي د بیکارۍ نه نالیږي، د اقتصاد ضعیفوالي نه نالیږي، یعنی دی خصوصا ښځو او نجونو ته شرایط برابر نه دي. د یو حاکم نظام یا د حکومت څه مسؤلیتونه دي چې دوی بیرته کډوال د بهر نه غواړي؟ دوی باید څه ډول شرایط برابر کړي؟ د اقل اوس خو مؤسسې هم شته کار کوي، یونیسیار هم برحاله کار کوي، مرستې هم ډېرې راځي افغانستان ته. دوی مسؤلیت څه دی، باید څه وکړي؟
مخکې ما هم ویلو چې اوس بیا هم دا خبره من تکرارو چې افغانستان حکومت مسؤلیت دا دی چې د یو همه جانبه میکانیزم په اساس باندې د یوې قوي ستراتیژۍ په اساس باندې د دغه کډوالو ته هغه سکتورونه چې دغه کډوالو ته ضرورت لري په هماغې اساس باندې افغانستان کې ورته هغه سهولتونه برابر کړي ټول مهاجرینو ته. دلته د افغانستان حکومت دا وایي چې په داخل افغانستان کې یوازې هغه شی چې دوی د مثبت دغه کې یقینا د فزیکي امنیت خبره کوي، یقینا د فزیکي امنیت شته، لیکن د خلکو رواني امنیت به څنګه شي، د خلکو اقتصادي امنیت به څنګه شي، د خلکو اجتماعي امنیت به څنګه شي، د خلکو سیاسي امنیت به څنګه شي. دغه ټول موضوع د امنیت تعریف کې راځي. نو بنان په دې اساس باندې د افغانستان حکومت مکلف دی چې خلکو ته اقتصادي امنیت ورکړي، خلکو ته رواني امنیت ورکړي، خلکو ته اجتماعي امنیت ورکړي، خلکو ته سیاسي امنیت ورکړي چې هغه خپل مدني حقوق را دفاع وکړي شي. له بده مرغه چې په یو هیواد کې اساسي قانون نو سي یو فرق پدې نه پوي چې زما دلته په کوم حد کې زما
مسؤلیت لرم،
یعنی مسؤلیت لرم یا ما ته کوم حقوق را کول کیږي د قانون اساسي کې هغه تعریف شوی نه وي، هغه موجود نه وي. نو یو مهاجر کډوال وسه قسم د تعریف کی.
بالکل ډیره مننه. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان کنسولګری د مهاجرینو په خوانې آتشه جلیل صاحب کورم ودان چې په بس کې برخه واخسته. قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو، د نن وضعیت روانه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې لیدونکو او اوریدونکو مو یاست. کورم ودان.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبري پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استوديو غان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیبیم.
زه ګالیا رانا نورستانیم.
زه احسان لاریم. زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروم او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوم چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخه
Thank you.